د ماشام شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د سر راپور مده ده چې ولسمشر غنی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او ترسره کېدو په باب بحث ته تیار دی. دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان ښځو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2020 میلادي کال کې د هدفي وژنو ښکار شوي. احمد تکل خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په قطر کې طالب مرکچیانو د امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. په فراه ولایت کې له ایران سره پر پوله په ګمرک کې اور لګېدلی او د نړۍ د قاتلو کاتولیکانو مذهبي مشر د عراق له ځواکمن شیعه مشر سره لیدلی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دریم کال په پرانیستون کې غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
موږ چمتو یو چې د نړیوالې ټولنې تر ادارې لاندې د ټول هیواد په کچا د آزادو او شفافه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه بحث وکړو. د انتخاباتو د نیټې په اړه هم کولای شو چې خبرې وکړو او نتیجې ته ورسیږو.
دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی د سولې د هڅو په ترڅ کې له وخته مخکې انتخاباتو ته چمتووالی ښیي، خو ښاغلی غنی په عین حال کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو له لارې د قدرت لیږد هغه اصل دی چې په هیڅ صورت معامله نشي پرې کېدی. بلخوا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي طالب مرکچیانو له امریکایي چارواکو سره د سولې د بهیر د چټکولو په اړه خبرې کړي. د دې دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره کتلي.
پناسته کې دوه ورځې د دوه توافقنامې ته خپل ژمنتیا وښوده او د پوره عمل کېدو په اړه خبرې وشوې. همدا ډول د افغانستان پر روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د روان بهیر د چټکتیا او اغېزمنتیا په اړه بحثونه ترسره شول.
په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د امریکا او طالبانو موافقې ته بیا کتنه روانه ده، ښاغلی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ دوحې ته ورسید، خو مخکې له هغې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د فرا چارواکي وایي چې له ایران سره پر پوله د فرا په ګمرک کې اور لګېدلی او اور د وژنې لپاره د دوی هڅې روانې دي. والي تاج محمد جاهد ازادۍ راډیو ته ویل اور نن له غرمې مخکې د نفتي موادو د تشولو په ځای کې ولګېد. ښاغلی جاهد زیاته کړه چې په دې اور پیښه کې د ګمرک کارګرانو او کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د اور د لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. نږدې یوه میاشت مخکې د فرا د گاونډي ولایت هرات په اسلام کلا بندر کې هم د تیلو لیږدونکو سلګونه ټانکرونه وسوځیدل چې د لسګونه میلیون ډالرو زیان واړاوه. په کابل کې د وزلوبې د دوهم لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن درې لوبې وشوې. د افغانستان د وزلوبې د فدراسیون سکرتر جنرال فهیم نظری ازادۍ راډیو ته د دې لوبو د نتایجو په اړه معلومات ورکړل.
لومړی لوبه د نورستان او تخار ترمنځ وه چې تخار وګټله. دوهمه د سرپل او بغلان ترمنځ وه چې سرپل وګټله. وروستۍ لوبه د بلخ او هرات ترمنځ وه چې د بلخ لوبډلې وګټله.
پرون د دې لوبو په لومړۍ ورځ د کندهار لوبډلې د پنچیر لوبډلې ته، کابل لوګر ته، سمنګان بامیان ته او کندوز ننګرهار ته ماتې ورکړه. دا لیګ د 1400 لوبډلو په ګډون پیل شوی او د کاپ د میاشتې تر 22مې پورې به دوام وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه. د 324 کسیز پارلمان د ولسي جرګې په غونډه کې عمران خان 178 موافقې رایه وګټلې. په داسې حال کې چې 102 او رایو ته اړتیا وه. د اپوزیسیون 118 وکیلانو دا غونډه تحریم کړه. عمران خان وروسته له دې چې د مالیه وزیر د مشرانو جرګې په انتخاباتو کې په سنا کې د خپل سیټ په ساتلو کې پاتې راغی او په نتیجه کې په دې جرګه کې د تحریک انصاف ګوند اکثریت له لاسه ورکړ، په خپله خوښه له پارلمان څخه د اعتماد رایې د اخیستو غوښتنه کړې وه. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عراق په نجف ښار کې له ځواکمن شیعه رهبر آیت الله علي السیستاني سره وکتل. دا عراق ته د رومن کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر لومړی سفر او په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته د پاپ فرانسیس لومړی نړیوال سفر دی. پاپ د بندو دروازو تر شا په دې کتنه کې هڅه وکړه چې د سوله ایز ګډ ژوند او د عراق د عیسوي ټولنو د پیاوړي کولو پیغام ورسوي. السیستاني له لیدنې وروسته په یو بیان کې وویل چې عراقي عیسویان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر له ټولو حقوقو برخمن شي. او واتیکان په یو بیان کې وویل چې پاپ له سیستاني او عراقي شیعهګانو څخه د عیسویانو د ملاتړ په خاطر چې د ده په وینا تر ټولو مظلوم او ځورېدلي خلک د مننه وکړه. د دې سفر جریان په مستقیم ډول پر ټلویزیون خپرېده او د نجف اوسیدونکو د دواړو مذهبي مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. او وروستی خبر په د پولند په ختیځ کې د یو بس د ټکر په پیښه کې 14 اوکراینی وګړي مړ شوي او 140 نور ټپیان شوي. اوکراینی چارواکي وایي دا بس چې لسګونه مسافر پکې سپاره وو نن سهار د اوکراین سرحد ته نږدې د پولند د جنوب ختیځ ښار یاروسلاف په لمنو کې یوې کندې ته ولوېد. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولی نیکولینکو تایید کړه چې په پیښه کې وژل شوي شپږ کسان اوکراینی وګړي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. اوکراینی کارګران پولانډ ته چې د پاموړ اقتصادي وده لري د کار لپاره ځي او د دې هیواد د کار مهم ځواک جوړوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې 2. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې 4. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 9. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 8. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټې 11.
بار بجی او و دقیقې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې په اړه بحث ته تیار دی. ښاغلی غنی دا هم وویل:
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې د ډیورنډ کرښې څیرمه پراته قبایل په خپلو کې سره راغونډیږي چې د سولې پر موضوع بحث وکړي.
زه په دې ډیره خوشاله شوم چې په دې کې دا ځل چې د ښځې او ځوان کول چې دی هغه زیات انوالو شوي دي. تر څو موږ ځوانان په دې کې انوالو نه کړو نو تر هغې سوله نشي راتلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان ښځو ته افتخاري جایزې ورکوي چې تیر میلادي کال د هدفي وژنو ښکار سوي. دا هم وري چې د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې په 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی.
په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د اورښت او سیلابونو کې خدو امکان شته.
نن شنبه ده د کب یهود میاشتې 14مه د مارچ میاشتې 14مه. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي او د روغتیا نړیوال سازمان تازه خبرداری ورکړی دی. خو تر هغه مخکې د افغانستان په باب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او تر سره کېدو په اړه بحث ته تیار دی. ولسمشر غنی یو وار بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له لوري افغان حکومت ته د نوې طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیک پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. خو په خبره یې چې د نړیوالې ټولنې په مدیریت د انتخاباتو د نیټې او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ یې د ملي شورا د 12مې دورې د دریم تقنیني کال په پرانیسونډه کې وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی.
انتقال قدرت از طریق
انتخاباتو له لارې د واک لیک د موږ لپاره یو اصل دی. هیڅ ډول معامله پرې نه کیږي. موږ چمپیو د نړیوالې ټولنې په مدیریت د آزادو، شفافو او سراسري انتخاباتو ترسره کېدو په اړه بحث وکړو. څو وکولای شو د انتخاباتو د نتیجې په اړه هم خبرې وکړو او پایلې ته ورسیږو.
د ښاغلي غنی په خبره هغه کسان چې د واک لپاره یوې او بلې دروازې ته ځي ورته وایي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کلی لري. دغه دروازه یوازې افغانان کولی سي چې د رایو له لارې درته خلاصه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی و چې له افغان ولسمشر سربیره یې د ملي مصالحې علي شورا له رئیس او له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې وې. نوموړی دا مهال په دوحه کې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوظو هیوادونو حکومتي چارواکو له حکومت بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه یوه ناسته جوړه سي. دا لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربن او سیاسي حل ته ورسیږي. داسې راپورونه هم خپاره سوي و چې زلمی خلیلزاد دا ځل کابل ته له ځان سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه راوړې ده خو دا راپورونه په رسمي توګه نه دي تایید سوي. محمد اشرف غنی که څه هم مشخص نوم نه واخیست خو ویې ویل چې له اساسي قانون پرته د بل هیچا وسیقې ته اړتیا نسته.
هر بنسټ کولی شي خیال او خوب په کاغذ ولیکي او د افغانستان د حل لپاره یوه لاره توصیه کړي. دغه کاغذونه په تیر کې هم لیکل شوي، اوس هم لیکل کیږي او په راتلونکي کې به هم ولیکل شي. زموږ وسیقه اساسي قانون دی، بلې وسیقې ته اړتیا نه لرو.
ښاغلي غنی زیاته کړه هیڅوک نسي کولی هغه بنسټونه چې د موجودیت په اړه یې د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه سوي وي په اړه یې تصمیم ونیسي. اساسي قانون او ملي بنسټونه به پر ځای وي. د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې ملاتړی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد له خوا وړاندې سوې طرحه ښه ارزوي او ویلي دي چې په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول سوی. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د زلمی خلیلزاد طرحه ستایلې وه. د ولسي جرګې رئیس میرحمان رحماني په پرانیست غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکراتو ته ستانه سي. د ملي شورا د ولسمې دورې دریم تقنیني کال پرانیستل سو چې اوس به له قانون سره سم دواړه مجلسونه مشرانو جرګه او ولسي جرګه له رئیسانو پرته خپل اداري پلاوي بیا وټاکي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او ترسره کېدو په اړه بحث ته تیار دی. ولسمشر غنی یو ور بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږ د ټینګار وکړ. تر دې مخکې یو امریکایي ډیپلومات ویلي و چې افغان حکومت ته طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری به ډېر ژر اوربند او سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان ښځو ته افتخاري جایزې ورکوي چې تیر میلادي کال د هدفي وژنو ښکار سوي دي. ټاکل سوې دغه ډالۍ د مارچ پر اتمه په امریکا کې د دغه هیواد د جمهور رئیس د میرمنې جل بایډن او د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دغو کسانو ته ورکول سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
و وژل شویو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې. د امریکا د بهرنیو چار وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چار وزارت د اعلامیې له مخې هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوي. په اعلامیې کې ویل شوي چې دغه جایزې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشري شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو پر ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعال فرشته کوهستانی ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. ذبیح الله فرهنګ د دې کمیسون د ویاند مرستیال.
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما
از ما گلید لوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپارا باید اربن تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت پا دی برخه که یوی حکری تورسیگی ترسو ده فاطمی خلیل هغه فکر عملی بنا پیدا کری
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنه.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل سول.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته ویوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ څوارلس نورې میرمنې له ترکیې، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونه څخه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت دغه مراسم د کرونا وایروس لامله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې مهال ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښې کې د مارچ په دوهمه نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژل شوې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کابل کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ ازادي راډیو ته ویلي په دې کنفرانس کې د افغان چارواکو ترڅنګ له کوزي پښتونخوا او بلوچستان څخه هم میلمانه ګډون کوي. د امن او ثبات ګډونوال وایي دغه کنفرانس کولی سي د سولې په وړاندې په افغانستان کې پرتې ستونزې حل کړي.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کنفرانس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبې په ورځ د امن او ثبات کنفرانس د حکومت د لوړ پوړو چارواکو، د ولسي جرګې یو شمېر استازو، سیاسونو او اغېزمنو څېرو په ګډون پیلېږي چې د دوشنبې په ورځ به هم دوام پیدا کړي. د دې وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځني کانفرنس کې له کوزي پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي، فرهنګي او ولسی سیرو محمد بالله او سردار حسین باباک، جمیله ګیلانی، اکبر حوسی، لابیا یوسفزئی، افضل خاموش، شکیل وحیدالله، فاطمه فیروز، وګما فیروز او اکبر هوتی ترڅنګ یو شمېر نورو هم ګډون کړی دی.
په دغه مجلس کې د افغانستان او په سیمه کې د امن او ثبات په اړه باندې خبرې کیږي چې ګډونوال لري. د افغانستان د حکومت مشرتابه به هم پکې ونډه ولري او هم به له دغو دوستانو سره د کانفرنس له دغو ګډونوالو سره بیلابیلې لیدنې او خبرې اترې ولري.
د ښاغلي لحاظ په خبره په دې دوه ورځني کانفرنس کې به د افغان سولې فرصتونو او پر وړاندې یې د پرتو ستونزو او حل لارو په اړه بحثونه وشي. ویل کیږي په دې کانفرنس کې د ګډون په هدف به تر سبا ګڼ شمېر نور میلمانه هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې پښتونخوا څخه راغلي وګمه فیروز او اکبر هوتی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل داسې کانفرنسونه کولی شي د سولې راوستو او پر وړاندې یې د پرتو ستونزو د حل لپاره ګټور تمام شي.
زه هیله لرم چې داسې کانفرنسونه کیږي نو په افغانستان کې امن راتلی شي، زموږ پښتنو کې به امن راشي. او زه په دې ډیره خوشاله شوم چې په دې کې دا ځل چې د ښځې او ځوان کول چې دی هغه زیات انوالو شوي دي. تر څو موږ ځوانان په دې کې انوالو نه کړو نو تر هغې سوله نشي راتلی، ځکه چې ځوانانو سره نوې طریقې شته دي، هغې له نوې طریقې ورځي. زه اکثره ګورم چې په دې کانفرنسونو کې زموږ مشران کینی، سیاسي مشران هغوی خپل منځ کې خبرې خوکي خو بیا په مخ کې ناسې سزدینه. نو اوس چې نوی دور دی او د ځوانانو دور دی نو دا ډیره زه هیله مند یم چې ډیره زر به سوله راشي تر څو موږ خپل ځوانان په دې کې شامل کړو.
پاکستان کوم پښتون بیل دی
په هغه هیواد کې چې هغه د افغانستان تاریخي برخه ده. دا خلک یو خلک دي، د دې کلچر یو دی، د دې وینه یو ده، د دې جامه پیزار یو دی، د دې جون جواک یو دی. بلکې کو تاسو وګورئ د ترخمو د جلال آباد خلک یو بل سره رشتہ داري دي، یو بل سره د کاکا زامن دي، عزیزان دي. نو دي د یو بل نه نشي ویلې دي خامخا د دې خلکو د اقتصادي مسلو حل لپاره، د سیاسي مسلو حل لپاره به دا ناسته کیږي.
له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسونو او پیژندلې سیرو د افغان سولې په اړه خپل نظریات افغان چارواکو سره شریک او بحثونه یې پرې کړي دي. دغه شان په ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غځېدو په اړه هم دوی غبرګون ښودلی او ویلي دي دا تار د ډیورنډ دواړه غاړه پراته قبایل سره نشي بیلولی. تر اوسه دا جوته نه ده چې په کابل کې د امن او ثبات کانفرنس به د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي، خو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ورته خوشبینه دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې د کم ورښت خبر ورکړی او ویلي دی چې په راتلونکي کې د وچکالۍ احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ګاندې ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښېدو اټکل کیږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې لاس تر 1.5 ملي متر پورې اټکل کیږي.
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د دې په خبره دغه وړاندوینې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې وزارت د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خودشان را دارن، کمیته‌های متعدد،
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټه جوړ شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
اوس هم اجمل اند نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه په یوه لیکنه کې وایي، د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قمندان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د قمندان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل، نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو، له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په وینا د میلر تر قومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي، د میلر یوه دنده دا وه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن اړیکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا دا له هغې وروسته وي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورسپانه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي، د ټرمپ دې دریز یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورسپانې ته ویلي، میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن واک ته تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. دا مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې پر خصو وروستوی هدفي بریدونو ته پام کړی. تازه په ننګرهار کې یوه ښځینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژل شوې. ورځپاڼه لیکي ښځې تر ډېره دا قتلونه احساسوي، هغه کشر چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. اخوا په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي، چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې هسینه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک کې د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو. په اصل کې چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. دا مهال په برازیل او په څو نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده او لا هم دا وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ګواښي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سي.
داسې مهال چې ځینو هیوادونو کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 وایرس وبا لا پای ته نه ده رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداری د مارچ په 15 داسې مهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده او تر اوسه تر 450 میلیونو څخه زیاتو امریکایانو لږ تر لږه د واکسینو یې وستن کړي. نږدې 28 میلیونه امریکایانو چې د دې هیواد 8% وګړي جوړوي بیا د کووید 19 واکسینو دوره بشپړه کړې ده. په امریکا کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې هم د روان میلادي کال د پایل په مقایسه کمې شوې دي او ښارونه او ایالتونه د محدودیتونو د کمېدو په خوا روان دي. اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت ښه کېدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کېږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي. په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کېږي. کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستې خبر ورکړی، لکه د ډیزنی لینډ چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کېږي. نورو ایالتونو هم محدودیتونه کم کړي. د تگزاس او میسیسیپی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړه توګه محدودیتونه لرې کړي. په داسې حال کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده، په برازیل، د اروپا په ځینو هیوادونو او نوره نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداری ورکړی چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا له وخت مخکې دي او تر اوسه پورې لا دا وبا پای ته نه ده رسیدلی. په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اخته کېدو او ترې د مړینې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. همدارنګه په اروپا کې برتانیې بڼه چې ورته وایي دي کرونا وایرس دی، په پرتګال، پولینډ، یونان، فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او وښونه یې زیات کړي دي. د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دی چې له جرمني، سویس او پولینډ نه غوښتې دي چې لسګونه د کرونا یا په کووید 19 اخته ناروغان دي چې د دوی په روغتونونو کې ځای نشته او شدید ناروغان دي د دوی روغتونونو ته انتقال کړلی شي او له دې هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډېر ضروري نه دي بندیز لګولی دی. په ایټالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړي دي او دغلته هم د کرونا دغه نوې بڼې د خپرېدو په حال کې لیدل کېږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.